مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د نیم ساعت خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت یوازې هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع رامنځته شي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع وړمه ورځ هغه مهال مطرح شوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د خپل مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت تمدید ته رایه ورکړې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بېوزلي افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلي تکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وې، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغی. په کندهار کې د یوې ښځې او یوه نارینه جسدونه د ښار په دوو سیمو کې موندل شوي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي نن سهار د ښار په دیارلسمه ناحیه کې د یو سړي جسد په داسې حال کې وموندل شو چې سر یې پرې شوی و. سرچینه زیاتوي چې د وژل شوي کس خپلوان موندل شوي او موضوع تر څیړنې لاندې ده. همداراز د کندهار ښار په درېیمه ناحیه کې د یوې ښځې جسد موندل شوی. یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د وژل شوې ښځې لاسونه تړل شوي او د اوبو زبر ته غورځول شوی وه. تر اوسه د دې پیښو انګیزه نه ده معلومه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پر اوکراین د روسیې له یرغل درې اونۍ وروسته له مسکو سره د تازه خبرو غوښتنه کړې. له بلې خوا د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په ټول اوکراین کې جګړې روانې دي. روسیې ویلي دي چې د اوکراین پر لویدیځ ترغاک چټک توغندي ویشتلي او وایي ځواکونه یې د دې هیواد د جنوب ختیځ یو ستراتیژیک ښار ته ننوتي دي. او د جاپان صدراعظم نن په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال نارندر مودي سره ګوري. فومیو کیشیدا له دې لیدنې مخکې ویلي وو چې د ده دا سفر پر اوکراین د روسیې له برید سره هم مهاله دی، نو دای به ټینګار وکړي چې د اوکراین په قضیه کې نړیوال په خپلو کې ورته دریځ خپل کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته توکیو یو شمیر اوکراینی کډوالو ته پناه ورکړه او پر لسګونه روسانو یې بندیزونه ولګول، خو هند پر اوکراین د روسیې برید نه دی غندلی. ازادۍ راډیو مخابنۍ خبری مجله اورئ. وړاندې په خپرونه کې د ورځو د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. یو جګپوړی امریکایي جنرال وایي له زندانونو د ټولو بندیانو د خوشي کولو په برخه کې د طالبانو غلطې پریکړې داعش ډلې ته نوې انرژي ورکړې ده، خو طالبان وایي چې د داعش د ورکولو هوډ لري.
لا یې هم د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوو چې دا پدیده په ټولیزه توګه د افغانستان له خاورې ورکه شي.
امریکا هغو افغانانو ته لنډمهالې ویزې ورکوي چې په تیرو اوو میاشتو کې له افغانستانه ایستلي دي. په نورو راپورونو کې د کونړ سیند پر سر د دوو نړېدلو پلونو پر ځای استحکامي پلونه رغول شوي.
د فولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي، لار ورته نوه خلک ډېر لوستون سره لاس ګریوانو، خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات لرل.
په روزګان کې د کرکټ تورنمنت پای ته رسېدلی.
په دې وخت کې نه کاډومي نه ګراوند نرو، نو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړي چې د ځوانانو تمرین سي، بیا لوبې د سپانسریږي.
د اوکراین د جګړې وروستۍ تحولاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه عمومي قمندان وایي د افغانستان د نیولو پر مهال د زندانیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو بیړنۍ او ناسمې پریکړې داعش ډله پیاوړې کړې ده. جنرال فرانک کینیت مکینزی پرون خبریالانو ته وویل د طالبانو د کار د داعش لپاره نوې وړتیا او نوې انرژي جذب کړه چې کېدای شي د جګړې په راتلونکي فصل کې د هغو د قوت اساس شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د داعش ډلې هر ډول فعالیت صفر تر سوالای دی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کینت فرانک مکینزی یو ځل بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ودې او پراختیا او پراتلونکي وړي کې د پراخو بریدونو په اړه لوړاندې اندېښنه وښوده. ښاغلي مکینزی پرون خبریالانو سره خبرو کې د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لخوا د زندانونو ماتولو ته اشاره وکړه او ویې ویل د طالبانو د لنډ لیدلوري داعش ډله پیاوړې کړه او له دوی سره د نوې انرژۍ او وړتیا یو ځای کېدو لامل شوه. سینټکا مشر کڅامو ویل افغانستان کې به د داعش بریدونه زیات شي، خدای هم وویل چې ارزونه یې خی طالبان وی پر ضد سخت عملیات وکړي.
زه فکر کوم چې طالبان به هڅه وکړي چې د داعش د محدودولو لپاره عملیات وکړي. دا به جالب وي چې وګورو آیا دوی دا کار کوي او کنه، ځکه داعش سخت هدف دی. د دوی شمیر د تیر په پرتله زیات شوی. تاسو پوهیږئ چې دا به د طالبانو لپاره یو ننګونه وي. که څه هم زما ارزونه ښایي طالبان به هڅه وکړي چې په ټول قوت د داعش پر ضد عمل وکړي.
د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانې شمیرې ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګه له 4000 زیات وسلوال لري، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داعش په افغانستان سان کی فیزیکی حضور نه لري او فعالیت صفر تنه کې شوې ده. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد
لا هم د مخنیوي لپاره او د پاتشونو د پیدا کېدو لپاره استخباراتي عملیات روان دي، نو کوشش کوي چې د پدیده په ټولې توګه د افغانستان له خاورې ورکه شي. ځان دښنه مګر جواب او وردو اصلي موضوع دا چې دلته تشویش ایجاد او هڅه کوي.
د داعش تر څنګ القاعده د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو بل ګواخ بلل کیږي. کله چې د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت فرانک میکنزی په افغانستان کې د القاعده شمیر کم او پاشل له بولی خو زیاتوی، د طالبانو سره د القاعده ډلې د غړو کورنۍ او دودیزی اړیکې د دې لامل شوی چې د ډلې سره مبارزه طالبانو ته ستونزمنه کړي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر وایي دوی طالبان له نږدې څاري او ګوري چې د القاعده پر ضد څه ډول ګامونه اخلي. په افغانستان کې د القاعده د فعالیت په اړه د طالبانو حکومت بیا وایي اوس مهال د دې ډلې وسلوال په دې هیواد کې نشته او له امریکا سره په دوحه کې د شوي تړون پر بنسټ د طالبانو او القاعده لارې جلا دي. هغه خبره چې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې نه ده منلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي وایي هیواد به په کابل کې د طالبانو حکومت هغه مهال د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع د پنځشنبه په ورځ هغه محل مطرح شو چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید په برخه کې رای اخیستل کېده. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی منیر اکرم وایي هیواد به هغه مهال په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع وي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع د پنځشنبه په ورځ هغه مهال مطرح شو چې امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د ملګرو ملتونو د رسمي اړیکو ټینګېدو ته په داسې حال کې رایه ورکړه چې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په 14 رایو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړ. یوازې روسیې د افغانستان د ماموریت د تمدید پریکړه لیک ته سپینه رایه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبینزیا وویل د دې لپاره سپینه رایه ورکړه چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو د چوکۍ د ورکولو غوښتنه ونه منل شوه. طالبانو څو میاشتې وړاندې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د افغانستان چوکۍ د دوی استازي سهیل شاهین ته وسپاري، خو ملګرو ملتونو ورسره موافقه ونه کړه. د چین سفیر ژانګ جون بیا وویل د 2021 میلادي کال له اگست څخه چې طالبانو کابل نیولې افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شوی، نو دغه هیواد له وضعیت سره د چلن لپاره نور نرمشته اړتیا ده. سره له دې چې باور کېده چې پاکستان به لومړنی هیواد وي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت پیژني، خو تر اوسه پورې د هیواد د نړۍ هیوادونو او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته انتظار ایستلی دی. پاکستان په 1990 لسیزه کې یو له درو هیوادونو څخه و چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی و. کله چې پرون په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له سفیر څخه پوښتنه وشوه چې آیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت تمدید به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه د پاکستان اوسنی دریز بدل کړي، د وویل پاکستان به هغه مهال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني چې په دې برخه کې اجماع وي، په ځانګړي ډول د سیمې د هیوادونو ترمنځ.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. یو شمیر افغانان چې متحدو ایالاتونو ته د تلو په تمه دي له افغانستانه د وتلو په برخه کې د یو لړ بیړنیو اقداماتو غوښتنه کوي. په همدې حال کې سپینې مانۍ ویلي دي هغو افغانانو ته چې په تیرو اوو میاشتو کې امریکا ته لیږدول شوي لنډمهالې ویزې ورکوي. د سپینې مانۍ ویاندې جین ساکي ویلي دا ویزې د لنډ مهالي خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس نومیږي او نږدې 15,000 افغانانو ته به چې امریکا ته لیږدول شوي دي ورکړل شي.
امریکا پریکړه کړې څو هغو افغانانو ته چې تازه متحد ایالاتو لیږدول شوي د لنډ مهاله ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس په نوم ویزې ورکړي. د امریکا له دې پریکړې سره سم یو شمېر هغه افغانان چې امریکایي ادارو او عسکرو سره یې کار کړی له افغانستان د وتو په برخه کې د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د دوی ژوند ورځ تر بلې سختېږي. نقیب الله صدیقي چې وکاله امریکایي عسکرو سره د ژباړن په توګه کار کړی او تر اوسه نه دی توانېدلی امریکا ته ولاړ شي، ازادي راډیو ته وویل دا اندېښنې او غوښتنې داسې معلومات راکېږي چې د جمعې په ورځ ناوخته د سپینې ماړۍ ویاندي جنسا کې وویل د لنډمهالې ساتنې وضعیت یا ټی پی ایس ویزې یوازې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې د اګست له 15 وروسته متحده ایالاتو ته ورغلي دي.
د کډوالۍ او اوسېدنې خدماتو ادارې لخوا اټکل سوی چې نږدې 4,500 افغانان د لنډمهالې ساتنې وضعیت ټی پی ایس ویزو لپاره په شرایطو برابر دي. په دوی کې 2,500 هغه کسان شامل دي چې د امریکا لخوا د تخلیه په پروګرام کې متحده ایالاتو ته را لیږدول شوي دي او پاتې 2,000 تنه نور له وړاندې امریکا کې وو.
د جنساکیب خبره د دې کډوالو لخوا د لنډمهالې مشتیدنې لپاره به ټول اړین کارونه د بیلګې په توګه امنیتی څیړنې او د دوی په اړه معلومات د امریکا متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت لخوا وشي. د تیر کال د اګست په 15 د افغانستان له سقوط وروسته متحده ایالاتو او نړیوالو متحدانو له افغانستانه لسګونه زر افغانان چې له دې هیوادونو سره یې کار کړی و خپل هیوادونو ته یوړل. خو سلګونه نور لا هم د قطر، متحده عربي اماراتو او ځینې نورو هیوادونو په کمپونو کې میشت دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
په کونړ کې د دوو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. یو پل د کونړ پر لوی سیند شلتن ولسوالۍ ته د 102 متره په اوږدوالي او بل یو په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پیچ پر سیند د 3.5 متره په اوږدوالي رغول شوی. د موضوع جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې د کونړ په سیند کې د اوبو کچې لوړوالي سره شلتن ولسوالۍ ته جوړ شوی کانکریټي پول ونړید چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شول. هغه وایي یا د ستونزې ټولګټو چارو وزارت سره شریکه کړه او هغوی ورته استحکامي پول په واک کې ورکړ چې تېره ورځې د لګولو چارې پای ته ورسېدې.
د شلتن ولسوالۍ پل تقریبا 102 متره طول کې چې 6 متره عرض لري. له پولادو څخه جوړ استحکامي پل دی چې 10 ملیونه ډالر د دغې قیمت او ارزښت دی. هغه نصب شو شلتن ولسوالۍ په کامله توګه باندې او په څنګ کې اسمار او د منورې ولسوالۍ تقریبا د هغې نیم طرفونه چې په لسګونه زره خلک بس دغه پل نه استفاده کوي.
خاغلی معاذ زیاتوي چې د ماڼوګي ولسوالۍ د وډیګرام کلي پول نه درلود او اوسېدونکو یې د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال پر مهال سختې ګاللې. د هغوی لپاره یې د پیچ پر سیند 3.5 متره اوږد او 6 متره پلن استحکامي پول نصب کړ.
3.5 میلیونه تقریبا د دغې پول ارزښت دی ځکه له پولادو جوړ او ډېر اساسي پلونه دي. لار ورته نوی خلک ډېر لوستونو سره لاس ګرېوان او خصوصا د مریضانو په بحث کې ډېر مشکلات یې لرل. تقریبا 2,500 کورنۍ پې د دغه مشکلاتو نه خلاص شول.
د شلتن او ډیګرام اوسېدونکي خوښ دي چې سیمو ته استحکامي پلونه جوړ شول او ستونزې حل شوې. په کونړ کې د ټولګټو چارو مسؤلین وایي د نورګل ولسوالۍ اړوند زیړی بابا سره پر پوخ پل هم استحکامي پل لګوي چې کوم په 2009 کال کې زیات اوبو ویجاړ کړی دی.
په کونړ کې د دوو استحکامي پلونو د جوړولو چارې بشپړې شوې. د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو فنلند د پنځم پرله پسې کال لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوښو هیوادونو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 146 هیوادونو په اړه نظر څرګند شوی. د راپور له مخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لور یې ستر ګامونه اخیستي دي. د نړۍ د خوشحالۍ د کچې د معلومولو راپور د 10 کال دی چې په پرله پسې ډول خپریږي. دا راپور د یو هیواد د وګړو د تشخیص همدارس د همدې هیواد د اقتصادي او اجتماعي وضعیت د بنسټ له مخې جوړیږي. د یادونه ورده چې دغه ورستای راپور سره لدې چې تازه خپور شوی خو مخکې تر دې چمتو شوی و چې روسیا پر اوکراین برید وکړي. د خوشاله هیوادونو په ډله کې تر فنلاند وروسته ډنمارک راغلی دی، آیسلند دریم، سویس څلورم او هالند پنځم ځای خپل کړی دی. په ناخوښو هیوادونو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. سبا یک شنبه د څوارلس سوم هجري لمریز کال د کب نه ویشتمه او د دوشنبه په ورځ د وري یا حمل لومړۍ نیټه به د څوارلس سوم هجري لمریز کال اوبخه د څوارلس سوه لومړۍ هجري لمریز کال لومړۍ ورځ وي. په دې مناسبت د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي موږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکته شي وا وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا خې هغه دی مسخره بازان دي.
نوروز او نوی کال له آزادی رادیو سره یو ځای ولمانځي.
د آزادی رادیو د خبرونو ته غوږ شئ. قدر منوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې به اجمل اند ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي هغه وخت راغلی چې روسیا جګړه ودروي او جدي خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر په عین حال کې روسیې ته خبرداری ورکړی چې که دا کار ونه کړي داسې زیانونه به وویني چې څو نسلونه به یې جبران نشي کړلی. په دې اړه جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن سهار په یو پیغام کې روسیې ته وویل اوس د بې ځنډه معنادار او منصفانه خبرو وخت راغلی دی. د مسکو ته خبرداری ورکړ چې که جدي خبرې ونه کړي داسې تاوان به وکړي چې څو نسلونه به یې جبرانولی نشي. د روټس خبري اژانس ته راپور له مخې ښاغلی زلنسکی زیاته کړه اوکراین تل د سولې وړاندیزونه کړي دي. زلنسکی په دې ویډیوي پیغام کې چې نن سهار یې خپور کړ ویلي غواړي چې ټول یې ږغ واوري، په ځانګړي ډول مسکو. د کتنې وخت راغلی، اوس د خبرو اترو وخت دی. د اوکراین ولسمشر همداراز ویلي د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا، د ټینګښت او د عدالت د تامین وخت راغلی. که داسې ونه شي د روسیې تاوان به دومره وي چې څو نسله به یې جبران نشي کړی. دواړه خواوې له څو اونیو راهیسې په خبرو بوختې دي، خو په خبرو کې د پرمختګ څرک نه لګېږي. له بلې خوا کرملین په یوه اعلامیه کې ویلي چې روسیا تیاره ده چې د حل لارې د موندلو لپاره د اصولي لارو چارو له مخې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر روسیې د جګړې د درولو په اړه د نړیوالو فشارونه په ډېرېدو دي. تازه د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې پر اوکراین د مسکو د حملې د درېدو امر وکړي چې ډیپلوماتیکي حل لارې او د هغه په وینا د بشري بحران د مخنیوي زمینه برابره شي. د شولز دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو د یوه ساعت لپاره په اوکراین کې د روانې جګړې او د هغې د ختمېدو پر لارو خبرې وکړي.
د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د هڅو په اړه راپور مو اورید. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي تر اوسه د ماریوپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې د روسیې الوتکو بمبارۍ پې کړې ده نږدې 130 کسان ژغورل شوي دي، خو سلګونه نور هم د ده په وینا د خاورو تر انبارونو لاندې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریوپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریوپول ښاروال بی بی سي ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار تا دننه یعنی د ښار مینځ ته رسېدلې ده. مرستندویان وایي چې په ماریوپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او طرحه کې شپې ورځې سبا کوي.
له خبرونو ور اخوا دا دی مازیګرنی خبری مجلې دی برخه کې مو هرکلی کوو. په دې برخه کې به واورئ چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند ځینو قهرجنو پلویانو تېره ورځ اسلام آباد کې په سند هاوس برید کړی او دروازه یې ورماته کړي. وروزګار کې به مو د کرکټ د 28 ورځنیو لوبو له پای ته رسیدو خبر کوو او ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو.
په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړې. په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه. آزادی راډیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، تفریحي او ټولنیزې خبرونه لري. نوروز او نوی کال له آزادی راډیو سره ولمانځي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو قهرجنو پلویانو تېره ورځ اسلام آباد کې په سند هاوس برید وکړ او دروازه یې ورماته کړه. دغو مظاهره کوونکو په وینا چې په سند هاوس ځکه ورغلل چې هلته د تحریک انصاف ګوند ځینې هغه د پارلمان غړي پټ شوي چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف به د عدم اعتماد رای ورکوي او د مخالفو سیاسي ګوندونو سره به یو ځای کیږي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند مشانو د غام غندلې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې پر سن هاوس حمله کې د شاملو کسانو خلاف شدید اقدامات وکړي. نور تفصيل د ګوهر مسجد نه ورو چې د مظاهره چیانو په غوږونو کې
دا اوازونه د تحریک انصاف ګوند پلویانو او د قومي اسمبلی غړیو دي چې کله د مارچ په 13مه په اسلام آباد کې دوی په سند کور باندې برید وکړو. د تحریک انصاف پلویان وایي دوی په سند کور برید ځکه وکړو چې د پی ټی آی په ټیکټ باندې کامیاب شوي. د قومي اسمبلی غړي اوس د عمران خان خلاف ووټ ورکوي او هغه کسان پیپلز ګوند په سند کور کې غلي کړي دي. اسلام آباد پولیسو په شخړې کې ککړ د تحریک انصاف دوه د قومي اسمبلی غړیو سره په یو درجن نه زیات د پی ټی آی کسان ونیول. په دې اړه د پولیسو له اړخه نیولو نه پس په شخصي ضمانت باندې را خلاص کړي شوي. د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي فهیم خان خبریالانو ته وویل چې په سند کور کې د ضمیر او د سوچ سوداګري کیږي او مونږه د داسې عملیاتو خلاف راپورته شوي یو. دا د دوی لپاره یو پیغام وو. دا خو یو ټریلر او فلم خو لیا پاتې دی. د عقل نه کار واخلئ. کچرته تاسو دا دغه عمل نه قرار نشوي یا څوک بل داسې عمل کوي نو قسم په خدای چې د کور نه به په وهلو بهر راو باسو. خدا کی قسم اندر گھس کے کسی کے باہر نکالیں. په بل اړخ د پیپلز ګوند یو مشر شیرجیل میمن وای پی ټی آی د داسې ګامونه اخیستل بند کړي. ګنی مونږ ته هم د عمران خان په بنګال کې د کور لارې معلومې دي. دلته زمونږ کور والا را سره دي. که د ترخګرۍ بریدونه مو بند نه کړل نو ستاسو کورونه به هم په حفاظت نه وي. مونږ ته هم د بنګالا او د وزیر اعظم کور لارې معلومې دي. بیا ګورو چې څوک تاسو زمونږ نه خلاصولی شي. یاد دوی چې د مارچ په 8مه حزب اختلاف ګوندونو د عمران خان خلاف په پارلمان کې د عدم اعتماد یا بے باورۍ ووټ کولو لپاره د وزیر اعظم عمران خان خلاف یو تحریک جمع کړی دی چې په هغې نه پس د اپوزیشن ګوندونو دا دعوه ده چې پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي په عدم اعتماد ووټ کې د حکومت غلطو پالیسیو په وجه د عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ ورکولو لپاره سند کور کې جمع شوي دي. خو تحریک انصاف وایي چې په سند کور کې کېنستلی د پی ټی آی د پارلمان غړو ته پیپلز ګوند پیسې ورکړي دي او د عمران خان خلاف یې استعمالوي. په بل اړخ په سند کور کې پناه اخیسته د پی ټی آی په ټیکټ کامیابی ترلاسه کوونکې د قومي اسمبلی غړې نور علم خان د مارچ په 13مه یو ټویټ کې ویلی دی چې دوی ته د مرګ دړکې ورکړېدل کیږي ځکه دوی په سند هاوس کې ځنونه غلي کړي دي. په شخړې نه پس د پی ټی آی نیولې شوي دوه د قومي اسمبلی غړې د پی ټی آی یو مشر شهباز ګیل په شخصي ضمانت راخوشي کړل او په درجن نه زیات د پی ټی آی پلویان پولیسو په جیل کې بند کړی دي. اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز گوند سرا سرا پر سندھ کور کے را مخکې شوې پیښې په کلکو ټکو سره غندنه کړې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید هم دا را مخکې شوې حالاتو باندې افسوس کړی دی او په شخړه کې ککړو کسانو خلاف ګامونه پورته کولو فیصلې اعلان هم کړی دی. گوہر مسجد اسلام آباد.
اروزګان کې د کرکټ 28 ورځنۍ لوبې پای ته ورسېدې. د لوبې د پای په مراسمو کې لوبغاړو یو ځل بیا پر چارواکو نیوکې وکړې چې په اروزګان کې ورزشي فعالیتونو ته پاملرنه نه ده کړې. نور حال په دې رپورت کې.
د کرکټ د 28 ورځنۍ لوبې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې تېر ورځ ناوخته پای ته ورسېدې. د اورزګان ولایت د کرکټ مشر خیرالله افغان وای د دغه لوبو څخه هدف د غوره لوبغاړو انتخابول و.
کمی کرکټ کلب وکولای سو چې لومړی مقام خپل کړي او ژوندون کرکټ کلب وکولای سو چې دوه مقام خپل کړي. شه ټورنمنټو ځوانان راغلي و ځوانان تشویق کیږي وس ټورنمنټونه ډیر سوي دی په دې وخت کې چې موږ په دې وخت کې نه اکاډمي نه ګراوند نه رونو په دې برابر باندې موږ ټورنمنټونه زیات کړی چې د ځوانانو تمرین سی بیا لوبي د سپانسریږي زی په کندارو په نورو ولایتو کې لوبي.
خدا لوبی د کرکټ بورډ د ادارې لخوا نه بلکې د وزوان په شخصي لګښت جوړ شوی. د اسمت الله په نوم وزوان چې د غلوبو لګښت پر غاړه اخیستی وایي هدف یې داود سو د ځوانانو ترمنځ یوالی راولي او د هغوی پر سیرو مسخا. په اورزګان ولایت کې د کرکټ د غلوبغاړي وایي د ورزش په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ یو ستونزه نه ده حل شوې. بشیر احمد احمدی او عبدالرازق طوفان.
روزګانی کرکټران څنګه صحیح تاهیل مګوي چې ته په کندهار کې میچ وګټي. موږ په ټول ولایت کې واکټومی نه لرو. دا بارز موږ کرکټران څنګه یې باید موږ تاکټومی جوړ سي باید د ګراوند هم خړل سي.
موږ ته کرکټ کار کول غواړي دغه رقم کرکټ منور خرابي جوړه تورات تورات موږ دغه پیچ دي چې سروالي موږ ته جوړ کړی دي نور د کار څخه ولیدلې دي. موږ ته پیچ ودانه باید فلاند وخت موږ ته جوړ څه کچيري په شخصي لګښت ځوانانه او کچېری د نور مسلینو څخه لومړی مو یو دغه د پیچ غوښتنه ده.
د اورزګان ولایت د کرکټ بورډ مسولین بیا هم د تیر په تیر ژمنې کوي او دا منی چې په دغه ولایت کې لوبغاړي ستونزې لري. دی بیا هم وایي چې دا ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي.
مالا می دغه شان بچاره ته پاله کړی د ما خسر نه پخلاسی ضروره. نو دغه دوه درې واره انجنیران راغلی دي د بولانه درې میابزیه دغه شاته د سپین مکتب پر برابر باندې د انمانی لیکلی دي بیرته پر هغه مختللی دي. مرد یو چا څه پور کړی دی چا څه مو په پورو دار پیسې اخیستي چې ځان واده یو مرسته راسره کیږي هغه پور هم راته ودرېدی مرسته م ورکه سو پسې خپل سره پر عملی دی خپلم د چم نصر پر جوړیږي.
سلامونه او نیکی هلی د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. میرویس اخلاقی یم د هلمند ولایت نه. هلمن یم نور د خبریالانو په وړاندې څوک مخالفه ونه وسي ځکه خبریالان هغه څه خپروي چې حقایق وي. دې مخ په څوک خبر اعلان مخالفه و نه وسی او خبر اعلان ته اجازه ورکړي تر څو حقایق راټول کړي او ته نړیوالو تر وژو او مسلمانو تر وژو پرې ورسوي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت سمې اړیکه نیول د زموږ به منځکه کې خو وسلام خیر او خیریت مشکل نسته الحمدلله قرار قرار ده او زموږ د دغه مرسته چې ویشي د دغه سمرسته دغه پیغام دی چې دی خاطه نومان لیکلی دي او مرسته مدروسه پرې نه ده لیدلې. د دوه غاښته نومان لیکلی دي مرسته نه دراغلی دا ولې څه ستونزه پکې ده.
تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. هله مې د دې جوړچا او روغتیا د خدای جوړ چې نوي کال به په خیره پیل کړی وي. خدای پاک چې وي چې دا نوي کال موږ په هیواد کې د سولې امن او یووالي کال وي. نو یو ځل بیا مې مبارکي پیغام ورسیږي ټول مسافر او ټول اوریدونکو ته.
له دې سره دا برخه او دا خبری مجله پای ته رسیږي. څو شپې وروسته به سلطان محمد سرور درسره وي.